د نن ورځې د مهم خبرونو سرچکې د امریکا صدر جو بایدن د ناټو مشرانو د یوکرین په مسله په برسلز کې غونډه پیل کړې. دا غونډه سره وړاندې د ناټو سیکرټري جنرال خبرداري ورکړې چې ناټو ته په کار د خپل دفاعي صلاحیتونه زیات کړي. په داسې حال چې سبا به د پاکستان قومي اسمبلی اجلاس کیږي، د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي ویلي د بې باورۍ په تحریک د ووټونو عمل به سرته رسیږي او څوک به هم د خپل رایه د اظهار څخه محرومه نه پاتې کیږي. امریکا، ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو او د انجنونو د حقوقو فعالین په طالبانو لخوا د انجنونو په تعلیم د بندیزونو فیصله پر ځای ساتلو ته سخت خبرګون ښکاره کړي. او د امریکا د خارجه چارو لومړی ښځینه سیکرټر میډلین البرایت د شروع یا چهارشنبه په ورځ مړ شوې. د امریکا په سیاست کې د هغې د هلو زلو باندې ریپورت درته وړاندې کوو. دا سره ملګری اوسېږي. ستړي مسې جوړ په خیر. وایس اف امریکا ډي واي او ساته خبری خبرونه له واشنگټن ډي سي سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. تر پایا خبرونه کې را سره ملګری پاتې شئ. د امریکا صدر جو بایدن او د ناټو مشرانو په برسلز کې د یوکرین په مسله غونډه پیل کړې ده. د دې غونډې مقصد په یوکرین کې د یو میاشت راهیسې روان د روس د یرغل په لنډمهاله او ګډمهاله ځواب ویل دی. بلخوا په غونډه کې د ویډیو لینک د لارې وینا کې د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکي د ناټو سره د اضافي فوزی مرستو غوښتنه هم کړې ده. په دې حکله باندې نور وروستۍ تفصیلات زموږ همکار سمینه احسن په ریپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر جو بایدن او عالمی مشرانو نن د دریو غټو غونډو پرانیسته وکړه. دغه پرانیسته د نیټو سیکرټری جنرال ین سټولټنبرګ د دې خبرداري سره وشوه چې په یوکرین د روسی يرغل مقابله لپاره ائتلاف ته خپل دفاع نوره مضبوطول پکار دي. هغه زیاته کړه په یوکرین نو فلای زون جوړولو مطلب دی چې ائتلاف ته به په روسی هوایی دفاع په غټه کچه حمله کول وي.
declare a no fly zone over Ukraine means that we need to impose
په یوکرین د نو فلای زون جوړولو مطلب دی چې موږ به د هغې د پرځای کولو لپاره په روس، بیلاروس او په یوکرین کې هم د روس په دفاعي نظام په غټه کچه حمله کوو او د روس جازونه غورځولو لپاره به هم ځان تیار ساتو. دې سره به د روس او نیټو ترمنځ د یو مکمل جنگ خطرات ډیر زیات شي او سره به د زیاتو مرګونو او تباهۍ امکانات هم ډیر شي.
د یو تنظیم په حیثیت ناتو یوکرین ته نخو وسله ورکوي او د دیشتو ملکونو ائتلاف هلته خپل فوزونه د جنگیدلو یا امن ساتنې د پاره هم لیګلونه انکار کړی دی او دای هم ویلی دی د عام اولس د تحفظ یا د نو فلای زون په لړ کې به هم هیڅ قسمه جازونه نه پرځای کوي. خو د ناتو غړي ملکونه په انفرادي یا په ډلو کې یوکرین سره د وسلې او نور مرسته کوي. د ناتو غونډې ته د ویډیو کال په ذریعه وینا کې د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکي وویل یوکرین د خپل فوز طاقت وخودلو خو وستا په نیټو پورې ده چې وخای چې د نړۍ تر ټولو مضبوط دفاعي اتحاد دی.
د روس پر ضد د یوې میاشت د اوږد جنگ نه وروسته مهرباني وکړئ موږ ته دا مه وایئ چې موږ د نیټو په معیار پوره نه یو. موږ خپل زور وخودلو چې موږ د یورپ او د نړۍ د شریک امنیت لپاره څه کولی شو. خو اوس به نیټو ته خودل وي چې په دغه ائتلاف د خلکو د تحفظ لپاره څه کولی شي او دا هم دا د نړۍ تر ټولو مضبوط دفاعي نظام دی.
د غونډې شروع کېدو نه وړاندې د نیټو سیکرټري جنرال ین سټولټنبرګ دا هم زیاته کړه د نړۍ تر ټولو مضبوط ائتلاف دا وخت تر ټولو سنگین امنیتي حالاتو سره مخامخ دی. اخوا د یونایټیډ نیشنز لپاره د روس یو ستر سفارتکار ویلي کچري ناتو روس را پار کړو نو ملکې د یوکرین په جګړه کې اټمي وسله هم استعمالولای شي.
روس تا غوښنه کول یا مداخلت کول سم خبره نه ده. کله چې تاسو د یو اټمي طاقت سره معاملاتو ته ګوري نو تاسو ته د خپل د خوې د لاسه د هرې وی ممکنه نتیجې اندازه لګول پکار دي.
د امریکا صدر جو بایدن هم د غونډه کې برخه اخیستو لپاره په برسلز کې دی او ورسره به د جی 7 او یورپی یونین په غونډو کې هم په یوکرین د روس د یرغل په موضوع برخه اخلي. نن د بایدن انتظامیه دا اعلان هم کړی چې د یوکرین نه د جنگ د لاسه تښتېدلي 3.6 میلیونه کډوالو نه به 1 لک کډوال قبلی او دا هم چې د انساني امداد په مت کې د 1 بلیون ډالر اضافي امداد اعلان کړي. بلخوا د نیټو غونډې نه وړاندې په برسلز کې فعالینو په یوکرین د روس د حمله پر ضد مظاهرې هم کړي او یورپی یونین نه په روس ته نورو سختو بندیزونو غوښتنه کړې. سمینه احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د دیو سره اوسئ. وایس اف امریکا دی وادہ تاسو د سمینه احسن پر ریپورت کې واوریدل چې هم په برسلز کې د ناتو د مشرانو او د امریکا صدر جو بایدن د یوکرین د مسلې د حل لپاره غونډه پیل کړې ده. هم په دې حق باندې دا محل تفصيلات خوز مجده همکار شعیب زاده سره چې دا محل د سپینی ماڼۍ سره د ویډیو لینک تلاري را سره ملګر سوي دی. جوړ په خیر شعیب زاده.
سلام شهیدل مننه کلسون تاسو ته قدر منکتون کوریدون کو ته
مننه. شوب زده تاسو د برسلز کې چې کوم د محل غونډه پیل شوې ده، د امریکا صدر جو بایدن هم پکې ګډون کوي، د دې غونډې مهم ټکی بسوي.
جی بالکل کلسم، څنګه چې تاسو هم د خبرونو په شروع کې وی بیا سمینه احسن تر اوسه پورې په دغه غونډه کې چې کومې خبرې شوې دي دا غیلن تفصیل وړاندې کو. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په اوکرين باندې د روس د یرغل یو میاشت پوره کیږي. په دغه یو میاشت کې روس د یوکرين په یو شمېر هغه خارونو چرته چې آبادی ډېره زیاته او په هغه بریدونه کړي دي، او د نړۍ چې کوم طاقتور هیوادونه دي د هغې د بیا بیا غوښتنو باوجود دغه بریدونه جاري ساتلي دي. دا غونډه مهمه په دې باندې دا چې په دې کې د ناتو چې کوم مشران دي هغه غونډېږي، د ترڅنګ د اروپایي ټولنې مشران پکې یوځای کیږي، د نړۍ چې کوم اقتصادي هیوادونه دي یا جی سیون دغې مشران به هم دغلته د دې ټولو د غونډې وروستو غونډه کوي، او د امریکا صدر جو بایدن هم 13 ورځې هلته رسېدلی دی. نو په دې غونډه کې مهم کار به دا وي چې دی به امریکا او چې کوم ائتلافیان دي دی به په شریکه باندې یو داسې پلان جوړوي یا داسې ستراتیجي به جوړوي چې په روس باندې نور بندیزونه عملی کړي یا نور بندیزونه پرې ولګي، او دغه شانتي د یوکرين د جګړې په مخه نیولو د پاره لارې ولټوي. که دغه مخه نیول د یوکرين په پوځي مرستو باندې وي یا مالی مرستو باندې وي، نو په دې کې به کوشش تای چې دغه جګړه چې کوم روس شروع کړي دا یا روس کوم دغه برید کړي دغه مخه ونیسي او د یوکرين مرستې زیاتې کړي.
د دې ترڅنګ د مطبوعاتو کې دا مهال رپورټونه را روان دي چې د امریکا صدر جو بایدن پر روس باندې نوي بندیزونه هم اعلان کړي دي. دا نوي بندیزونه پر روس باندې د امریکا
بالکل دغه خبرونه راغلی دي. دغه اعلان د صدر جو بایدن انتظامیه کړی دی چې دی په روس باندې نوی بندیزونه اعلان کړي. وړاندې د دینه هم په روس باندې بندیزونه اعلان شوی، او چې کوم سیړونکو دی هغه وایي چې دغه بندیزونه د روس اقتصاد ته ډېر سخت زیان رسوره دي. په دې نوی بندیزونه کې د روس 323 کوم قانوندانان دي پاغي باندې بندیزونه لګول شوی، او د دې ترڅنګ د روس چې کومې ریاستي ادارې یا کمپنی دي پاغي هم بندیزونه لګول شوی. په دغه کې بینکونه او مالی ادارې هم شامل دي، او د صدر جو بایدن انتظامی او چارواکي ویلي دي چې د دې بندیزونو سره به دغه ریاستي ادارې چې کوم دي داغي اقتصاد چې کوم دی هغه په هدف کیږي، او د دې د لاسه بعد د روس چې کوم دغه جنگي مهم دی یا په یوکرين باندې چې کوم برید دی دغه د مخې نیولو یا دغه کمزوري کولو کوشش پکېږي. نو دا تازه مدي زوري دي دغه د انتظامی لخوا اعلان شوی دي، او دا امکان هم شته دی چې د نیټو د دغه غونډې وروستو صدر جو بایدن با وروستو مطبوعاتو سره خبرې هم کوي، نو امکان دی چې دغه اعلان یا د دې سره سره که نور بندیزونه اعلانېږي نو هغه به هم په خبری کانفرنس کې جو بایدن دغه اعلان کوي. خو چې کوم دا استاذه بندیزونه لګېدلې دي، نو د صدر جو بایدن انتظامی چارواکو ویلي چې دې سره به د روس چې کوم اقتصاد دغه ته نور هم زیان ورسي، او هغه د جګړې چې کوم کوششونه دي یا چې کوم دي جګړه کوي، نو هغه جاری ساتلو کې به روس د نورو ستونزو یا مشکلاتو سره مخ شي.
او د دې ترڅنګ ټاکل شوی ده چې د یوکرين صدر ولادیمیر زلنسکي به هم د غونډه ته وینا کوي. د هغوی د وینا مهمه ټکی سکه دی سي
بالکل داغي یو ویډیو وینا پرون هم کړي و نن هم امکان دي چې نه پنيغه وینا پکې دی پرونی پیغام کې د اوکرين چې کوم صدر د ولادیمیر زيلنسکي هغه د نړۍ نه د مرستو غوښتنه کړې ده او د ناتو هیوادونو نه یو ور بیا غوښتنه کړې ده چې اوس وخت راغلي دي چې یوکرين په ناتو کې شامل کړي شي د ترڅنګ دی د نړۍ نه او د ترقی یافته هیوادونو یا چې کوم هیوادونو مضبوط دي داغې نه د وسلو د غوښتنه هم کړې ده چې زموږ د نورې مرستې وکړي چې دا به قدر مونږ ته کوم اوریدونکو ته وریاده کو چې امریکا د وړاندې نه د یو بلین ډالر مرستې کړې دي او د نور مرستو هم امکان د چې اعلان شي هم په دې لړ کې یو بل خبر ځکول غواړم چې وایټ هاوس یې سپینې ماڼۍ یو سوشل میډیا وړاندې اعلان کړی دی چې امریکا د یو لک پورې اوکرانیانو چې کوم کډوال شوي دي د اوکرين د جګړې د لاسه هغه امریکا ته دراوستو یا په امریکا کې د پرځای کولو اعلان هم کړی دی نو زلنسکي با یا د اوکرين چې کوم صدر دی به یو واري بیا د نړۍ نه د مالی مرستو غوښتنه کوي د ترڅنګ به دفاعي مرستو د وسلو غوښتنه هم کوي او سره د دې د 13 ورځې په پیغام کې یا ویډیو پیغام چې کومو پاغې کې د ټول نړۍ نه غوښتنه کړې ده چې تاسو د اوکرين پر ضد چې روس کوم جګړه شروع کړې ده د دې پر ضد په ګرد نړۍ کې مظاهره وکړي او په ټولو خلکو غږ کړی دی چې د دې جنگ پر ضد د مظاهره شروع کړي چې روس ته پته ولګي چې ټول نړۍ د دې بریدونو یا د دې جنگ پر ضد ده.
تیر مننه شهید زاده.
مننه تاسو.
خبرونه د واشنگتن ډي سي استوديو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. تاسو خمنه نه چې را سره ملګري یاست تر پایه را سره ملوسیږي. د سیمې څخه د افغانستان څخه هم یو شمیر نور مهم ریپورتونه لرو چې تاسو به وړاندې کوو. د یوکرين په موضوع یو بل ریپورت درته وړاندې کوو. کسا هم اغلته د تیر سو ورځو راهیسې د روس يرغل او بیا جګړه روانه ده، خو د یوکرين سکولونه چې د دیارلس یا بیا په جزوی توګه په اتو سیمو کې د آنلاین زده کړو لپاره خلاص کړی شوی دی. په دې هکله د وایس اف امریکا یو رپورټ درته وړاندې کوو. د روس په یوکرين د بمباري وروسته په میکو لایف سیمه کې دا د سکول ویجاړه سوي یو ودانۍ ده. په دې برید کې وته نمبړه او درې پکې ژوبل سوي. دا ودانۍ د بیرته جوړېدو جوګه نه ده پاته. د روس په یوکرين د يرغل وروسته یو شمیر سکولونه ته دغه ډول زیان رسیدلی. د یوکرين د تعلیم وزیر یو وپاڼه جوړه کړې ده. په دې وپاڼه کې هغه ټول معلومات موجود دي چې کومو ودانیو ته زیان رسیدلی وي.
سکولونه، تعلیمي مرکزونه، د تکنیکی زده کړو مرکزونه په شمول نږدې 400 ودانۍ ویجاړې شوې دي. شپېته په مکمله توګه تباه شوې دي.
کله چې روس په یوکرين يرغل پیل کړی، په یوکرين کې ټول سکولونه وتړل سول او زده کوونکي په رخصتۍ ولېږل سو، خو د مارچ په نیمایي سکولونه بیرته پرانستل سول. زیاتره آنلاین زده کړې پیل سوې. د یوکرين په 25 سیمو څخه یوازې په 4 سیمو کې څه قسمه تعلیمي زده کړې نه ترسره کیږي.
په ګوګل کې زمنګ د همکارانو په مرسته مونږ یو آنلاین نصاب جوړ کړي چې د یو سکول د نصاب پر رنګ ده. کچره استاد نوي، کچره کلاس ته تک ممکن نه وي، هم به ماشومان کې ویشي چې تعلیمي عمل کې برخه واخلي.
ځینی پرایویټ تعلیمي ادارې هم پرانستل سوي. ډیری یوز د کوونکو ته د دوی د تربیتی توکو ته ویډیا لاسرسي هم ورکړي.
د زده کوونکو شمیره زیاته ده. زه پوهیږم زموږ لومړی هدف د ماشومانو پام اړول او نوي معلومات ورکول دي چې دوی د خپل وخت نه ګټه واخلي.
تر ټولو زیات وضعیت د هغه زده کوونکو لپاره پیچلی دی چې په دې وروستیو کې په یونیورسټي کې د داخلو لپاره به ټیسټ ورکوي. د یوکرين د تعلیم وزارت 6 کال دغه ډول داخلي ټیسټونه د مخ وړلو وړاندیزونه کوي، خو یو شمیر ولسی مشران بیا وایي چې باید د دې متبادل لارې ولټول سي. د دوی په وینا د داخلي ازموینې ډېرې مهمې دي.
можна скоротити кількість необхідних сертифікатів.
د مثال په توګه مونږ کولی شو په پوهنتون کې د داخلي لپاره په کار سندونو شمیره دوه تر اټی ټکرو، او دا هم کولی شو د کال په اخره کې زده کړې په امتحان کې شامل نکړو.
په دې ځوابدانیا پروګرامه 11 کلاسو
د یوکرین ځینې زده کوونکو بهر هیوادونو کې زده کړو ته دوام ورکولو موقعه ترلاسه کړې. د اروپایي اتحاد یو شمېر هیوادونو لا د مخه خپل سکولونو کې زده کوونکو ته داخله ورکړې دي. د دې ترڅنګ د یونسکو په مرسته د نړۍ لوی تعلیمي ادارو د یوکرین ماشومانو لپاره خپل کورسونه پرانستې دي.
د تعلیمي مواد ژباړل ځکه چې جبا د هغه ماشومانو لپاره یو خنډ کېدای شي. د یوکرین د تعلیم وزارت د ګوګل سپیس په نوم یو پلیټ فارم جوړ کړی دی چېرته چې با ټول خپل وړاندیزونه وړاندې کوي او د یونیسکو کار په دې وړاندیزونو او درخواستونو باندې کار کول دي.
د یوکرین تعلیمي وزارت ژمنه کړې ده څوک به هم بل کال پورې په یو ټولګي کې زیات پاتې نه شي. په خاصه توګه هغه زده کوونکي چې شش کال به د سکول زده کړې پای ته رسېدلې. کلثوم کاکر، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن. وایس آف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. هم د پاکستان زخه ریپورت درته وړاندې کوو چې د پاکستان وزیر اعظم خلاف د بے باوري د تحریک سبا پاکستان قومي اسمبلی کې به غونډه ترسره کیږي. هم د دې ترڅنګ په پاکستان کې مخالفه ګوندونو لانګ مارچ هم پیل کړی دی. د وایس آف امریکا دیوا په تیر خبرونه لوی خبر پښتونخوا کې د دیوا خبريال پیر ولایت شاه د نصر الله خان سره په دې حق له ورستۍ تفصيلات شریک کړي چې تاسو ته دا برخه وړاندې کوو.
حکومت خو دا وایي چې په وشتم مارچ دوی کومه جلسه کوي په اسلام آباد کې. د وزیر اعظم عمران خان ویلي دي دې ته ورکړې ده چې دا دي کوي د هغه خلکو لپاره د پاکستاني ولس لپاره چې خلکو ته پتو لګي چې د حق سره سوله خلک یې. عمران خان وایي چې د دې سره سوله خلک ولاړ دي، د دې نو پتو لګي چې د حق سره سوله په پاکستان کې خلک ولاړ دي. د لکونو خلکو دعوه کړې ده واکمن تحریک انصاف ګوند چې دا به دوی راغونډۍ د اتوار په ورځ باندې په اسلام آباد کې او حکومت دا ثابتول غواړي او دا اعلان یې کړی دی چې دې ته به موږ خایو ټول خلکو ته چې د پاکستان ولس د واکمن ګوند سره دی او د مرکزي وزیرانو په وینا چې دا کم مرور یا د پیسو په لالچ کې دوی د خلک تللي دي، نو خلک د دوی سره نه دی دغه پارلماني غړو سره بلکې د عمران خان سره دی. او هغه دا هم دا وکړي چې دا جلسه دي ځکه کوي چې د منافقت سیاست په پاکستان ولس رد کوي او د حق سره ودرېږي. بل خوا ته نن چې کوم لوی مخالف ګوند دی جمعیت العلماء اسلام فی ډلې داغه قافلې را روان شوې دي، سبا به د بلوچستان هم را روانېږي او دوی وی چې موږ به اته وشتم مارچ پورې هم ځان را رسو اسلام آباد ته. او دلته کې به بیا کشمیر هاي وی ورته ویل کیږي، سرینګر هاي وی ورته اوس نومې خودلې شوې ده. باغې باندې به احتجاجي پرلط کې د اسلام آباد انتظامی چې دی نو هغه هم واکمن تحریک انصاف ګوند له پنجي لاین کې اجازه ورکړه د جلسې کولو د اتوار پروز. او دغه شرط جمعیت العلماء اسلام فیډلې ده د اته څلوېښت شرایطو سره په کشمیر هایوې باندې جلسې کول اجازه ورکړو. دا غی چې کوم بیان د پی ڈی ایم او د درګون اغه دا وایي چې دا زموږ مهنګای مارچ کوم مخکې موږ اعلان کړو د ګرانۍ خلاف د موجوده حکومت خلاف او بیا موږ ځنډولو په درویشتم مارچ باندې چې او آی سی کانفرنس کې دونکو نو دا هم هغه مارچ دی. بل مهم مارچ چې د سرلا صاحب هغه مخالف مسلم لیگ نواز دون اعلان کړو چې هغه به د مریم نواز د نواز شریف لور او د شهباز شریف زوی حمزه په قیادت کې د خالی پروز روانيږي او هغه د ویلګي دغه پارټي تر طرف نه چې د توا پروز به دغه مارچ کوم دی د اسلام آباد تر راځي. جی
ٹھیک. د سپریم کورٹ کې هم اوریدنه شوې دي د دغه جلسو په اړه باندې هم اوریدنه شوې ده بیا صدرتي ریفرنس په اړه باندې ک په دغه اړه باندې د دیوا د کتونکو اوریدونکو سره لږ معلومات شریک کړئ.
صدارتی ریفرنس کې خو نصر الله صاحب حکومت د سپریم کورٹ نه پوښتلې دي چې لدی کوم منحرف غړي دي نو داغي قانوني حیثیت سره داغي د وډ وسی حیثیت دي. نو باغی کې خونه نو اټارنی جنرال یا حکومتي څارنوال دلایل ورکړي دی، هغه دا موقف خپل کو چې دغه غړو چې د کوم پارټۍ په ټیکټ راغلي او د هغې خلاف ورکړي نو دا جایز نه ده، او باید چې دوی اول استعفاګانې ورکړي او بیا دوی نوې منډیټ سره راشي پارلمان ته. په دې موقع چیف جسټس چې د مشر قاضي عمر عطا بندیال هغه دا وویلو چې آرټیکل 3 ای چې دا نو هغه باندې خو عمل پکار دی، خو څوک د اور د حق نه محرومه نشي پاتې کېدی، او دا دی چې د وزیر اعظم په ضد چې کوم د بې باورۍ تحریک وړاندې شوی دی، په دې به شمېرې خو خامخا کېږي، نوټونه پرې خامخا چولې کېږي. او دې کې مهمه خبره دا ده چې حکومت دا اعلان کړی دی چې دې د کوم منحرف غړي دي هغه به دې اورته چولو ته نه پرېږدي. دا واکمن تحریک انصاف ګوند اعلان دی، او نن فواد چودھری د اطلاعاتو مرکزي وزیر بیا وویل چې د سپیکر د اختیار دی چې دغه منحرف غړي اوتونو ته پرېږدي او کنه پرېږدي. بل چې کوم خواستو هغه د سپریم کورټ بار او د وکیلانو د تنظیمونو طرف نو چې حکومت هم جلسه اعلان کړی دا، مخالف اډل هم جلسه اعلان کړی دي، اسې دا په اسلام آباد کې سیاسي تصادم وشي، د لکونو په شمېره کې به کارکنان راځي د بېلابېل جوماتونو، نو سپریم کورټ دې کې خپل کردار لوبوي. بیا سپریم کورټ په دې قضیه کې څلورو واړو صوبایي حکومتونو ته نوټیس جاری کړی دي، او سبا له سپریم کورټ سبا له بعد د دوه قضیو اوریدنه بیا پیل کوي.
صحیح پیر ولا شاه صاحب ډېر په کم الفاظو کې راته وایي چې سبا د قومي اسمبلی چې کوم غونډه کیږي د دې په اړه باندې حکومت سوایي او اپوزیشن سوایي دی خو په جلسو کې هم مصروف دي.
تیر ورځ کوله کورونو چارو مرکزی وزیر ویلو چې دا اجلاس به صرف د دې لپاره کیږي چې کوم بلشوي غړي دي د پارلمان هغه په حق کې به دعا کیږي بیا به زندول کیږي، خو مخالف ګوندونه د روان دي د تور لګي چې سپیکر ناجایزه کوي چې اوسه پورې د بې باورۍ تحریک نه جوړوان دی کړی، او نه د دې دا غوښتنې کړي دي چې سبا دا هغه ته خامخا د بې باورۍ دا تحریک روان دی کول پکار دي.
صحیح ډېره زیاته مننه پیر ولای شاه صاحب د وخرا کولو معلومات شریکولو.
وایس اف امریکا ڈی وای یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. کوي سي چې دا خبرونه د فیسبوک د لاري هم په ژوندۍ بڑا وګورئ او په یوټیوب یې هم را سره کتلی سي. سیډونکو وایي چې د عمران خان په ضد د بے باوری د ختمولو امکانات واضح دي. خبریال او د ډان ټلویزیون د خبرونی لایو ود شازیب عادل شازیب کوربا عادل شازیب دی وته وایي چې د سشکاري چې د مخالفه ګوندونو مشرانو د عمران خان خلاف د هر قسم حالاتو لپاره تیاری پوره کړی دي، او په موجوده حالاتو کې داغه سوکي بچکول به مشکل ترین عمل وي. د خبرونی عادل شازیب د دیوا خبریال رحمان بونیری ته د دیوا په هلو وی او ای خبرونه کې کړی دي. د دې ځنی ټکی تاسو وړاندې کوو.
دیکھی دا سیدا چې دا د اپوزیشن چې کم د مدمات تحریک شروع شروع ډیر نږدې نه مونږ ګور لګیا وو دا په اسلام آباد کې. دا یو ډیر ویل پلانډ ویل کیلکولیټډ ویل ارګنایزډ او انګریزي کې بل ورته وی چې ایکسیلنٹلی ایگزیکیوټډ موو ما تخکاری، او زموږ په مخ کې خو ډیر کم داسې سیاسي مووز راغلي دي، خو تاریخ کې مو ویلي دي د بنظیر بوټو خلاف چې په 1989 کې څنګه موو راغلی و هغه یو ډیر خطرناک موو و، ولې چې دا هغه وخت فوزي اسټابلیشمنټ بیا وروسته تاریخ کې ثابته شوه چې هغه نشاتو خو هغه موو کامیاب نه شو. اس ما ته داسې ښکاری چې پاکستان کې دغه تاریخ جوړېدونکي دی چې عمران خان کېدی شي ډومبنه وزیر اعظم شي د پاکستان چې نو کانفیډنس په تحت باندې هغه کور ته واستول شي، او دا غي غټه وجه ما ته دا ښکاری چې اپوزیشن دی کې درې مختلف سټریټجی جوړې کړې دي. یو خدا دا چې تقریبا دو درجنو نه زیات ایم این ایز د تحریک انصاف هغه دی وخت کې خپ ښکارا راغلی دي چې موږ به د عمران خان خلاف غوټ اچو. دویم دادا چې د حکومت تقریبا دغه فیصله شوې ده چې هغه عمران خان پرې خودو ته او اپوزیشن پارټیانو سره نو کانفیډنس کې مرستې ته تیار شوې دي، صرف رسمي اعلان پاتې دي. دریمه سټریټجی دادا چې کفر زوکا د حکومت په حق کې د سپریم کورټ نه فیصله راغله او دا خلک چې پی ٹی آئی کم ایم این ایس دی کدا اوټ نشي اچولې نو بیا هم د اتحادیانو په صورت کې عمران خان اور ته وزي. کفر زوکا اتحادیان عمران وا نو بیا د دې سټریټجی جادا دا چې دا دوه درجن نزیات ایم این ایس د پی ٹی آئی چې کم اپوزیشن طرف ته تللی دي دوی به بیا استعفی ورکی او کدی استعفی ورکی نو بیا به عمران خان ته اعتماد ووټ اغستلی نو اعتماد ووټ په اوبویسلی بیا عمران خان نشي اغسته. خو زه هر تجزیه سره یو لائن ضرور لګوم چې پاکستان کې زموږه تجزیه چې دي دا سحر شپږ بجې پورې ویلډ وی ولې شپږ بجې هغه مهمه خلک را پاسي چې هغه په یو ټلیفون کال باندې ډېر ډېر فیصلې تبدیلول شي. ما ته هغه کفر زو کا
عادل شاه جی دغه دغه ټکی ته زر اعظم او دغه یو ته پوسوم در نه کوم. خو څنګه چې تاسو ول چې اپوزیشن یا مخالفه ګوندونو سټراټیجیز جوړ کړی دی او تاسو فکر کوئ چې دا سټراټیجی ښکاری کار وکړی شي او تاسو ما نن هم خبرې کولې نو مولانا فضل الرحمن صاحب سره مهمي عمره کړې و شاید دا غونډه به موږ اوریدلې وي شاه با شریف سره عمره کړې و هغه به هم داسې خبرې کړې وي. یو ته پوس دې کې جوړیږي چې وشي عمران خان صاحب ډیر په اعتماد سره ویلی دي چې یو داسې سرپرایز به ورکوي چې خلک به حیران کی. ځنې څلونکو سره چې ما خبرې کولې داغه د اعتماد هغه حیرانوي چې په داسې حالاتو کې هغه ډیر با اعتماد ده داغه سره به د دې په جواب کې څه داسې کارونه وي څه خبرې به وي چې تم حقیقي عمران خان دا عدم اعتماد تحریک په ناکامه کول شي.
بولری صاحب ګور دې وخت کې کلاو خبرې بزتا سره کومه دغه په اسلام آباد کې دغه چلی کی چې عمران خان کولی شي چې د فوج سره اوسنۍ چې کم مشر دی هغه دې لري کی دا سرپرایز کې دی شي خو هغه به یو کیوټک سچویشن شي په ملک کې. نو خلک غړي ما بیګا د تحریک انصاف دوه ډېر مهمه مشرانو سره لیدلی نو هغه دغه شعر کوي هغه وی چې نه دومره حد پورې به عمران خان نزی ولې چې دا د ګوند لپاره ډېر یو خطرناک مووی دویم دا کې دی چې اتحادیانو ته یا یو ټلیفون کال راشي او یا هغه خلکو ته قانون لاړ شي چې کم طریقه انصاف نه تلې دا دوه درجن نه زیات خلک اوس دا هغه ته کنه ممکن نه وي ورته وخت ډېر ګران زکوی نه ما چې د معلوماتو په بنیاد زتا سو دا ویل شم چې د پاکستان استابلیشمنت چې دی هغه دا د ځل اصولي فیصله کړی دی چې هغه به بالکل انټرفیرنس نه کوي لا پکې دوه درې ورځې شته کې دې چې دا فیصله دا هغه بدلې دی شي او حاضر سات ایز وی سپیک رائټ ناو نو ماته د عمران خان څخه دغه رنګ سرپرایزز نه ښکاری التنه کا کومک شو خو بیا خو سرپرایز ورکول شي بیا خو دا د اچ اته ضرورت نشته ده خدا ګارانټي سوکنه شي ورکول شي سمره مودبه د حالات د صافت لپاره خوي او دومره په آزاد هم خبرې کولی
سمدا ګارانټي سمدا سو زه فکر کوم تاسو نوازګار زاسو سو پریدم خو یو ډیر سکند کې تاسو کله پورې ایکسپیکټډ تم د چې د ادم اعتماد په ووټ باندې رائے ورکړ شي ووټونه وکړ شي کله دا امکان ولې
ګوره ګوریری صاحب کا آئین ته ګوره نو سبا اجلاس کې دا شی مطلب ټیبل شي نو اوو رزو کې دننه نو مونږ سره پکار دادې چې 31 مارچ پورې چې ډېر هم لیټ شي خو چونکه بس سوار لس رزو کې اسد کیسر صاحب ته پکار او آئین مطابق چې اجلاس را غوښته وي سوار لس رزو کې روغ نه غوښته نو هلته کې دا آئین پامالی وشوا نو دې وخت کې دا مونږ د غسر نه شو ویلې چې را دی بدا اجلاس او سبا اجلاس اجلاس دے خو مون سره خبر دا دے چې اجلاس به سبا رو واړی یو ایم این ای وفات شوی دے خدای دې وبخي خیال زمان دا غو دوا به کوي او بیا پوسپون شي نو بیا دا دا ډیر په وسوک سره نشو ویلې ډیر ډیر زیات ټایم حکومت نشي کولای چې دا شی ډرګ کی ولې چې اتحادیانو په کوم راز اعلان وکړو
ډیره مننه عادل شاه زیب صاحب چې تاسو موږ د وخرا کړو تاسو د ډان ټلویزیون د خبرونې لایو ود عادل شاه زیب قربې موږ ته مخرا کړو ډیره مننه شکریا مالکو.
وایس اف امریکا دی ودا هم د دې سره تړلې خبرونه کې ریپورت درته وړاندې کوو چې د جمعیت العلماء اسلام ګوند د مارچ د سلر وستمې ځخه له کراچي څخه تر اسلام آباد پورې لوی لاریون یا لانګ مارچ پیل کړی دی. مشران وایي چې تر څو عمران خان حکومت له واکه نوی لری کړی بیرته به نه ستنېږي. دا لاریون په داسې حال کې پیل شوی دی چې عمران خان په ځل په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو لخوا د بې باورۍ تحریک وړاندې شوی دی. عمران خان په اسلام آباد کې تیر ورځ خبریالانو سره پناسته کې ویلي وو چې تر اورستۍ شیبه به استعفا نه ورکوي. په دې اړه باندې نور څه تفصيلات تاسو ته د ذوالفقار بیٹنی په ریپورت کې وړاندې کوو.
د مارچ پر سلیریشتمه نیټه د جمعیت علماء اسلام پی ګوند د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت پر ضد اولسی لاریون د کراچۍ څخه د اسلام آباد په لور پیل کړو. د جمعیت علماء اسلام د سند صوبې مشر مولانا قاسم سمرو وای دغه لاریون به د تحریک انصاف ناجایز حکومت پر ضد اخیرنۍ لاریون وي چې لاس راوړنه به د عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ نه لری کول وي.
عمران خان وای زدلتا د کچالانو او ټماټرو د نرخونو لپاره نه امراغله. مونږ وای چې ته سم وای ته واخته راغله چې هیواد عمران کړی. هغه وای چې مخالفه غوندونو خپل کارډونه خوذلی او زبې د ادم اعتماد لرای ورکولو مخکي حیران کړم. د هیواد 22 کروڑ خلک تاسو سرپرایز ته په انتظار دي او دا به د تاسو د وزیر اعظم څوکۍ نه استعفا وي.
د ګوند مشرانو د وینا تر مخه د مارچ به نن ورځ د سند صوبې بیلابیل خارونو څخه تیریږي او سبا ماخام به د یو لوی کاروان په بڼه اسلام آباد ته ورداخل شي. د ګوند مشران وایي مرکزی حکومت غواړي چې د ګوند غړي مجبور کړي چې د تشدد لار خپل کړي خو دوی به د وړاندې په ډول پرامنه او منظم وي.
منګ تنن نه بلکې د تیر لسو کالونو لګي او کله چې ډیر غلي دي د هغه هفته نه منګه تحریک شروع دی او دا به د ختمېدو پوري وي. منګه را دینه مخکیم تلو هغه کوشش کړو چې منګ به نه پریږدو مګر هغه درنوا چې پر امر درنه منګه ورکړه. اوس هم ان شاء الله دا پر امن مارچ دی او پر امن جلسه ده. دا به هر حال باندې کیږي.
جمعیت علماء اسلام دغه مارچ په داسې حال کې کوي چې وزیر اعظم عمران خان پر ضد په پارلیمان کې مخالفه غوندونو د بے باورۍ تحریک وړاندې کړی دی. مخالفه غوندونه دا ولري چې بے باورۍ تحریک کې د تحریک انصاف غوند پارلیمان غړي هم ورسره ملګری دي. د تحریک انصاف حکومت اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلی وو عمران خان به په 22 مارچ په اسلام آباد کې دوه تاریخي جلسه کوي او دوی به ګوري چې څنګه څوک د لس لکه مجمع ترمنځ تیریږي او د عمران خان پر ضد رائے کاروي. بلخوا بیا مولانا فضل رحمان هم پاکستان جمهوریت تحریک کې ملګری ګوند مسلم لیگ نون او ورسرای په خپلو غړو غږ کړي چې اسلام آباد ته ځان را ورسوي. د هیواد د نن چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویلي دي چې د تحریک انصاف غړي به د جلسه کولو وروسته بیرته واپس خپل ځایونو ته ځي. څوک به د پارلیمان غړو لار نه نیسي چې د بې باورۍ تحریک کې رائے ورکولو نه منی کی. خو مخالفه ګوندونه وایي دوی په حکومت باور نه لري. له دې وړاندې په پارلیمنت لاجز حمله کړې وه او هغې وروسته په اسلام آباد کې سین اوس دروازې هم ماتې کړې دي. ذوالفقار بیٹنی وی او ای دیوا کراچی.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
وایس اف امریکا دی ودل واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان یا او آی سی دوا ورځنې غونډه چې د پاکستان په سر شال اسلام آباد کې تر سره شوې وه او 13 ورځ دا غونډه پای ته ورسېده چې د دې وروسته خبری کانفرنس یا پریس کانفرنس هم شوی او اعلامیا هم جاری کړی شوی ده. د دې تفصيلات راکولو لپاره زموږ سره د مهال د اسلام آباد څخه د دیوا خبريال الیاس خان د اسکایپ د لاري ملګری شوی ورته خبرونه کې هر کله وای جوړ په خیر.
ډیره مننه کوم، خوشاله اوسئ.
الیاس خان صاحب، د او آی سی د غونډې د پای ته رسیدو او بیا په دې حقله اعلامیه جاری کول په حقله کراته وایست، په دې اعلامیه کې کم مهم ټکي یا کم وړاندیزونه سوي؟
جی بالکل، د اسلامي همکارۍ تنظیم د او آی سی د ورځنۍ غونډه اسلام آباد کې شروع تر اوسه پای ته رسیدلې ده، او د هغې نه وروسته بیا یو ګډه اعلانیه د دې پرون خپره کړل شوه، او د هغې نه وروسته د غونډې سیکرټري جنرال حسین ابراهیم طه او د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کړې ده. په بنیادي توګه چې کومه دا غونډه رابلل شوې وه، دا پیره چې د دې کوم عنوان ایښودل شوی و، هغه اسلامی نړۍ کې اتحاد، انصاف او د پرمختیا د دې عنوان وو. او په دې کې چې کوم ایسونه شوي دي، نو هغه په دغه ستونزو سره سره چې کوم اسلامی نړۍ ته په اقتصاد، په سیاست، په قانوني یا دغه رنګ د دې ترمنځ چې کومې جګړې دي، یا سوله ده، یا کرونا، اسلاموفوبیا، اسلامي لږکۍ، تر شمېر یو مختلفو ستونزو باندې بحثونه شوي دي. او تقریبا یو او شل قراردادونه په دې ورځنۍ غونډه کې منظور کړی شوی دی. دا غرنګ د غونډې اعلامیه او دا غین رسټو چې کوم دغه دوه مشرانو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په وینا کانې کړی دی، او په هغه کې دوی دا وویل چې په غونډه کې د افغانستان چې کوم بشري مرستې ګړندې کولو، د دې ترڅنګ چې کوم د کشمیر او فلسطین ستونزې دي، دغه د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل د قراردادونو د لاندې حل کولو باندې زور ورکړ شوی دی. د دې ترڅنګ چې کوم پتیر او آی سی په غونډه کې د افغانستان لپاره یو فنډس، یا هلته کې د بشري مرستو لپاره چې کوم فنډس اعلان شوی و، هغه اړه باندې هم چې سیکرټري جنرل دی طه هغه رڼا واچوله، او هغه دغه وینا وه چې د هغې نه وروسته د افغانستان سفر هم کړی دی، خو تر دې دمه صرف د نایجیریا لخوا په هغې کې $1 میلیون فنډس پیسې ورکړې شوي دي، او په نورو هیوادونو باندې هم غږ وکړو چې هغه خپل خپل مرستې د افغانستان بشري چې کوم مرستې د افغانستان لپاره هغه ګړندۍ کې او د دې مرستې وکړي. نو دې تر څنګ د ښاغلي قریشي دغه وینا وه چې کوم په اسلامي هیوادونو کې دننه چې کوم ستونزې دي، خاص کر چې کومې شخړې دي، د هغې لپاره پاکستان د خارجه وزیرانو ځان ته یو بیل کانفرنس راغوښتلو وړاندیز کړی دی، د کوم پاړه باندې میکانیزم دوی په ګډه سره جوړوي. نو دغه غټې غټې خبرې وې چې کوم په دې دوه ورځنۍ او آی سی په غونډه کې په اسلام آباد کې ترسره شوې دي. خو پای کې زیاتره چې کوم دغه ستونزې د او آی سی یا اسلامي نړۍ لري، نو په هغه اړه باندې د څېړونکو دغه وینا ده چې باید چې او آی سی ډېر یو زوړ تنظیم دی، او چې کومې مسلې یا ستونزې اسلامي نړۍ ته ورپېښې دي، نو که د او آی سی ماضی ته یا ریکارډ ته وکتل شي، نو دا تنظیم په دغه ستونزو حل کولو کې پاتې راغلی دی. ولې چې یو خو په دې کې په خپل په اسلامي نړۍ کې کوم موږ وګورو، د سعودي عرب، د ایران خپلو کې نالګي یا جګړې دي، دغه رنګ د یو ای سره جګړې دي، دغه رنګ بیا د افغانستان په حواله سره دوی یو موقف نه دی. د ګاونډي هیوادونو پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي، دغه رنګ چې کوم ایران دی، تاجکستان دی، ازبکستان دی، هغه ته کې یو ټول شموله، یا چې کوم نور هلته کې خلک اوسیږي هغوی غواړي چې مخې ته راشي. نو په دغه وجه باندې زیاتره څېړونکي دغه ګڼي چې ضرورت ته دې خبرې دی چې باید چې په غټو شخړو هوارولو کې خو آی سی پاتې راغلې ده، چې کم زیاتره صحت، تعلیم یا نور د غربت چې کومې ستونزې دي، نو اوسه موقع ده د تنظیم دې لپاره ډېر څه کولی شي.
ایله خان صاحب، کم دغه ډول علامې سي جاري کړی سي که د آی سی لخوا، د ناټو لخوا، یا چې کوم تاسو قراردادونه یاد کړل چې په دې علامیه کې جاري کړی سوي دي، د دې غونډو وروسته یا د علامې جاري کېدلو وروسته دغه قراردادونه عملي کیږي څومره؟
جی بالکل، څنګه چې ما وړاندې تاسو ته وویل، دا اوس یو سل او شل قراردادونه په دې غونډه کې، او د دې نه وړاندې کوم وګور د افغانستان د پاره چې کوم خصوصي غونډه د اسلامي هیوادونو په اسلام آباد، نو هغه رنګ ته دې هغه عمل چې عمل درامه چې کوم دی، نو هغه بیا په نظر باندې نه راځي. تقریرونه موشي، بحثونه موشي، ډېر خخه یو جاینټ ډیکلریشن اعلامیه هم راوځي، او تر کومه پورې چې د عمل خبره ده، نو هغه بیا په نظر نه لیدل کیږي. او دا غي بنیادی وجه هم دا غوي چې زیاتره چې کوم هیوادونه یې کوتا سي دغه کې غونډو کې، نو هغه په خپلو کې هغه عمر اتفاق یا اتحاد نوي څومره چې په کار وي یا هغه ژمنې خوشي هغه بیا وفا کېږي نه هغې لپاره هغه عمره چې کوم منډې تړړې وي یا هغه عمره چې کوم کوششونه یا هڅې وي هغه بیا نه ترسره کېږي. او دغه وجه ده چې اکثر له جاینټ سټیټمنټس یا دا رقم قراردادونه د کتابونو برخه خو جوړه شي خو په عمل کې بیا په نظر نه راځي.
ډېره مننه الیاس خان صاحب. وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. د افغانستان زخه ریپورت درته وړاندې کوو چې هم په افغانستان کې د انجنونو د منځنی درجه سکولونه 13 ورځې د پرانستل کېدو یو څو ساعت وروسته طالبانو برته د تړلو امر وکړي. افغان طالبانو لخوا د انجنونو سکولونه بیا تړل کېدو د شوزو د حکومت فعالین اندیشمن کړي دي. وایي کچري انجنونو تعلیم زخه به برخه پات کیږي نو پر راتلونکي کې به په دې منفی اثر وي. په دې اکلا نور څه تفصيلات درته د عبدالرزاق په ریپورت کې وړاندې کوو.
په افغانستان کې د جنکو منځنۍ درجه سکولونه د طالبانو لخوا یو ځل بیا په داسې حال کې وتړل شول چې د 13 اگست وروسته په لومبیزل د 1 ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې جنکو پروند مارچ په 13مه درسونه پیل کړل. د طالبانو دغه پریکړه د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو سخت اندېښمن کړی دی. په دې حق لا په افغانستان کې میشته د میرمنو د حقونو فعال کوچي ابراهيمي وایسا په امریکا دی ونیوستوي جنکې د تعلیم څخه به برخې کول د راتلونکو نسلونو مستقبل د تیرو سره مخامخ کول دي.
دوی خزینه د خپل د شمولیت خپل رسمي پیژندلو په خاطر خزې یو غټه وسیله بولی دي ځکه دوی دا گیم شروع کړی ده. کله وای مکتب تلر شي کله وای مزي تعلیم چې زه ونه کم زه په هونه لرم زه اقتصاد نشم جوړولای زه کلچر نشم جوړولای زه نوري برخه د هیواد حساب په خو نشم درولای ځکه تر کسانو سلی کی چې افغانستان نور د تعلیم او د په هلساتینا ضرب صفر شو خو یو ورځ درسي ساعت چې زمونږ زی کیږي زمونږ یو کال مونږ شاته زو.
د افغان میرمنو او جنکو لپاره د امریکای ځانګړي استاذ رینا اميري هم د افغان جنکو پر مخ تر شپږم پورته ټولګو بندیدو ته په خبرګون کې ویلي چې دا کار نه یوازې د طالبانو په ژمنو باور کمزوري کوي بلکې په خبرې د افغان جنکو په اړه د والدینو هلي هم لمنځوړي. په کابل کې میشته د ووم ټولګي یو زده کوونکی دی وتوای د سکولونو بندیدو سره یې هغه ټولی هلي ماتې شوی کمی چې د 13 اگست وروسته دوباره د سکولونو پرانستلو سره ژوندې شوی وي.
دا چې زموږ خونځي یو ځل بیا زموږ پر مخ وتړل شو موږ ډېرې هیلې لرلې. ما غوښتل چې په آینده کې ډاکټره شم همداسې نورې هم سنفیان مې غوښتل چې ډاکټرانې سي ښوونکي شي مګر موږ یو نامعلومې برخلیک سره مخ شولو یو ځل بیا ناهیلې شولو.
د بشري حقونو فعاله سپیزلی زازی وایسا په امریکا دی ونیوستوي کچري افغان جنکۍ به تعلیم پاتې کیږي نو په ټولنه کې بعد خیرات غوښتونکو میرمنو شمیر سیوا کې دوه ترڅنګ د اقتصادي بحران له امله د جنکو په کم عمرۍ کې ودونه هم زیات شي.
لکه په مشترک ژوند کې وینه شي کولای چې د خپل ژوند لپاره شریک انتخاب کې یا خپل حق او حقوق باندې چې باید یو خځه پوهه وي چې د ټولنه کې نشه حق او حقوق لرم په هغه باندې دا نه کوي خصوصا جنې با په کم عمرونو کې واده شي ځکه هغه خځه خپل حق او حقوق باندې نه پیږي هغه یې تعلیم نه کوي هغه نه پیږي چې زه په کوم عمر کې واده وکم. نو د ماهیله دادا چې نړیوال په دې کې یو نظر وکړي او په دولت باندې غږ وکړي چې تر څو خځه ته اجازه ورکړي چې خپل درس
په کابل کې د پوهنې د وزارت ویاند عزیز احمد ریاند ویویتا ویلی چې خونځو ته د جنکو د ورتګ د مخنیوي امر د طالبانو د مشرتابه لخوا په شپه کې راغلی او وزارت یې د پلي کولو پابند دی. طالبانو د 13 اگست په 15مه د کابل واک تر لاسه کول وروسته د هلکانو او تر شپږم ټولګي پورې د جنکو سکولونه خلاص کړی وو. خودش پغم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته سکولونو ته د ورتلو اجازه نو ورکړي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور.
د تاسو به خبرونه کې بل ریپورت وړاندې کوو چې امریکا ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوالې ادارې د بشري حقوقو فعالینو د شوزو د حقوقو فعالینو او سیاسي فعالینو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د انجنونو په سکولونو د بندیز پاکل باندې سخت خبرګون ښکاره کړی دی. زموږ همکار نوشروان کلندر تاسو ته نور تفصيلات لري.
د کابل اوسیدونکو شپاړس کلنه خدیجه ټول شپوی خو خوشاله وا چې د وو میاشتو انتظار ورسته به سباله سکول ته ځي. خو د شورو چهارشنبه په ورځ د طالبانو لخوا په حیرانونکي توګه د سکولونو بندولو اعلان سخت مایوس کړل. سکول کې ورته وویل شول کورونو ته بیرته لاړ شي.
د سکول نائب مشر راغله جړلې مایکروفون یې راواغستلو او وی ویل خبرې نشي کولی. مونګه هم حیران کړلو چې دا خو دومره د خوشاله ورځ ده چې دا ولی خبرې نه کول غواړي. مونږ ته د هر کلی ویلو په ځای دا ولی جاړي. بیا هغه مونږ ته وویل چې بس د سکول نه لاړ شي. حکومت جنکو ته اجازه نه ورکوي چې سکولونو ته دی لاړ شي.
د طالبان یو مشر سهیل شاهین ویلي سکولونه د تکنیکی ستونزو او مطلوبه سکولونو جامو د معیار نه پوره کول په سر بند کړی. امریکا ملګرو ملتونو د نړۍ د بشري حقوقو ډلو د طالبانو په فیصله سخت خبرګون خودلې. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش ویلي د طالبانو فیصله به افغانستان ته ډیر نقصان وکړي.
سیکرټری جنرال ویلي جنکې د تعلیم نه منې کول نه یوازې د ښځو او جنکو د پاره د برابرۍ د حقوقو خلاف ورزي ده، بلکې دا د افغانستان راتلونکي او پرمختیا هم په خطر کې غورځوي.
نوبل جایزه ګټونکې او د جنکو د تعلیم او د ښځو د حقوقو فعال ملالۍ یوسفزای په ټوټر خپل عکس العمل کې ویلي هیله لرله چې افغان جنکو ته به د سکولونو د تلو اجازه ورکړي شي، خو طالبانو په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. هغه ویلي دوی به اوس باندې لټوي چې جنکې د زده کړو نه راوګرځوي، ځکه چې دوی د تعلیم یافته او با اختیار ښځو نه ویریږي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو د فند مشر سمانتا مورت د ملګرو ملتونو غونډه ته ویلي چې اوس مو تر ټولو لوی اندېښنه هم دا ده چې افغان نجونې په هر حال کې سکولونو ته لاړې شي.
دې فیصلې ډېر حیرانه کړې. مونږ هم د نورې نړۍ په رنګه پریشان یو. مونږ ملګرو ملتونو د نړۍ ټولو مرستندوی ادارو ته طالبانو ویلي وو چې په ټولو ولایتونو کې به د هرې کې سکولونه پرانیزي.
د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د افغانستان د خزو د حکومت لپاره امریکایي استازي رینا اميري او د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي تامس وست هم د طالبانو په فیصله خبرګون کې ویلي د طالبانو دا فیصله به د افغانستان راتلونکي معیشت او استحکام ته زیان واړوي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل خپل وندخنو کې ویلي د طالبانو لخوا د جنکو په تعلیم بندیز په ځای ساتل بګنونکي ګام دی. دوی خپل ژمنې نه دی پوره کړې. خدیجه وای دا ورته اوس ډیره ګرانه ده چې خپل مایوسی کم کړي.
دا د غم او خفقان غوندې ورځوه. دا سې لکه چې څوک خوږ انسان مړ شوی وي. هر چا جړل چې نه کوي یو بل ته ورتر غاړې ورتلې. جړه انګوله وا او یو بل ته په مخه خو ویل.
د طالبانو لخوا د جنکو په تعلیم د بندیزونو تاریخ نه ویني. د کال 1989 تر کال 2001 پورې چې هم کله دوی په افغانستان واکمن وو د جنکو په تعلیم او د ښځو په روزګارونو بندیزونه پځې کړی وو. نوشروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگټن ڈی سی.
زما دا پوخ یقین و چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه لري. د عوام لري را سره ملګری او سیږي خبرونه کی یو بل ریپورت درته وړاندې کوو چې د افغانستان سره په پولا پرتا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې په امنیتي عسکرو وسلوال برید سوی دی. په دې برید کې د امنیتي سرچینو تر مخه درې امنیتي عسکر وژل سوی دي او 15 نور ژوبل سوی دي. دغه برید ذمہواري پاکستانی طالبانو په غاړه اخیستې ده. بل پلوتا ډیر اسماعیل خان ضلع کې په یو پولیس وسلوال برید سوی دی. یو پولیس پکې وژل سوی دی او یو بل پکې ژوبل دی. په دې هکله تفصيلات درته د عدنان بیټنی په ریپورت کې لرو.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګه ځپلې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې رامنځته شوې پېښې په اړه امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا سره په شریکو کړو معلوماتو کې داوا کړې چې په تخیل تحصیل کې د پولې پورې غاړې افغانستان د لورې نه د امنیتي ځواکونو په چیک پوسټانه معلومه کسانو برید کړی دی. ویل شوی په برید کې درې پاکستانی امنیتي عسکر وژل سوي او 15 نور ژوبل شوي دي. په بیان کې زیاته کړی شوی چې ژوبل شوي عسکر د هلیکاپټر د لارې د بلو پوځي روغتون ته منتقل کړی شوي دي. ویل شوی سپاهي ساجد سپاهي مقبول اس دبليو ساجد وژل شوي او حوالدار ازهر سپاهي رضوان سپاهي نصیر سپاهي وجاهت سپاهي رحمت او یو څینو مینه د سرګن شوی ژوبل شوي دي. د پاکستان پوز پر رسمي ډول د دې خبر خپرېدو پرې په دغه اړوند سند ویلي خو ځای چارواکي دغه پیښه تایید کوي. پاکستانی طالبانو د دې پیښې ذمہواري په غاړه اخستې او د برید کې د اته پاکستانی عسکر د وژل کېدو دعوا کړې. د طالبانو ویان محمد خراسانی میډیا سره په شریک کړي خبر کې ویلي د دې جګړې عکسبندي کړي او دا به هم میډیا سره شریک کړي. د دغه دعوه په آزاد چسپ نوای نه دي شوی او نه دې ځای میډیا رسد کیږي چې کړه او رښتونی معلومات ترلاسه کړي. د رواني میاشتې په سر کې د پاکستان پوز ویلی وو د پولې د پورې غاړې افغانستان لوري نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو برید کړی او دوه سرتیري پکې وژل شوي وو. له دغې وړاندې د فروری په لومړۍ کې د پاکستان پوز دعوه کړې وه چې په قبایلي ضلع کورمه کې د پولې پورې غاړې افغانستان لوري نه ترهګرو برید کړی او 15 پاکستانی سرتیري پکې وژل شوي وو. خو د افغان طالبانو دفاع وزیر محمد یعقوب دغه دعوه رد کړې وه او ویلي وو دوی په قطر کې دنیا سره وعده کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا خلاف نه استعمالېږي. دا تازه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د پېښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال فیض حمید 13 اونۍ د جنوبي وزیرستان سفر کړی وو او سفر پر مهال یې ویلي وو چې پاکستانی طالبان د جنگ نه لاس واخلي او بیرته د خپلو علاقو ته ستان شي او د پاکستان آئین او قانون دی اومني د دوی پر ضد به هیڅ ډول کاروایی نه کیږي. خو که چېرته کوم وسلوال د جګړې نه لاس نه اخلي نو د دوی پر ضد به د دشمن په څیر سلن کیږي. نو موري دا خبره د سپینکای رغزه په کډ کالج کې ایوي دستوري پر مهال کړې وي. بلور ته بیګا د شپې د اسماعیل خان درابن تانی په علاقې کې نامعلومه کسانو په پولیسو ډزې کړې چې پکښې یو پولیس وژل سوی او بل ژوبل کړی شوی دی. د ډېر اسماعیل خان پولیسو وایي سف امریکا ډیو سره په شریکو کړو معلوماتو کې ویلي سپاهي محمد فهیم وژل سوی او هیدت الله ژوبل شوی دی. پولیسو ویلي د پیښې پلټنې پیل کړې او د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د یادې پیښې ذمہواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخستې. عدنان بیٹنای ډیو شمالي وزیرستان.
د دیوا خبری خبرونه د مهال تاسو د واشنگتن څخه په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. خبرونه لیا دوام لري. هم خبرونه کې د پولیو په حق لا ریپورت تر وړاندې کوو کې یو خو د بلوچستان ایالت په 15 ضلعو کې هم د پولیو زد د ځنګړې یا خصوصي کمپاین پل سوی دی. هم خبر پښتونخوا کې د خبر ضلع کې د پولیو لپاره ځنګړې کمپاین پل سوی چې د مهالې تفصيلات راته شاین افریدی راکوي.
د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې خصوصي پولیو کمپاین پیل شو. د صوبې په 50 یونین کونسلو کې به پولیو کارکونکي په افغان کیمپونو کې میشت 300,000 ماشومان ویکسین کوي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز وینا تر مخه دغه خصوصي کمپاین کې په افغانستان سره په سرحدي پولیو کیمپونو کې 15 کلن ماشومان د پولیو په ضد ویکسین کیږي. د صحت محکمه وایي د خیبر پختونخوا 9 ضلع افغانستان سره سرحدي پولې لري. پاکستان ته په لویه کچه د خلکو تګ راتګ او هلته د پولو مثبت کیسونو راتلو وروسته پاکستان کې د پول وارث د خورېدو خطر سیوا شوی دی. د قبایلي سیمې خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر ظفر علي خان ویډیو ته ویل د تورخم په پوله د خلکو په زیاته شمېره تګ راتګ کیږي. دغه کمپاین کې به افغانستان نه راتلونکي خلک او د پولې سره نږدې سیمو کې به 15 کلن ماشومان د پولو په ضد ویکسین کیږي.
گورنمنٹ دا خصوصی کیمپین ہم لانچ کو چیرا چونکہ کراس بارڈر موومنٹس ہم کی گی خو هغه هم پراپرلی ایگزامین کیږي په تورخم کې چې بارډر باندې زموږ خپل بی ایچ یو هم ده زموږ خپل یو هسپتال هم دی پاک افغان دوستی هاسپټل چې په هغه کې دا هر چا سکریننګ کیږي پراپرلی کاغه کووډ وی کاغه د پولیو لحاظ نه وی چا ته پولیو کتری نه ملاو شوی هغه ماشومان ته پولیو کتری ورکړی کیږي او اوبویسلی دلته یو چیلنج تا خو ان شاء الله چې کوم زموږ د هیلث ډپارټمنټ ټیم دی هغه شپه ورځ لګیا دی محنت کوي او دا کمپین به ان شاء الله وی کامیاب وي.
د خیبر ضلع پشپاک یونین کونسلو کې د پول عزت خصوصي کمپین کې به 2000 ماشومان ته پول عزت څاڅکي اچولې شي د کومو دپاره چې 111 پولو ټیمانو تربیت شوې ده.
په قبالی سیمه خیبر ضلع کې وو ورځنه خصوصي پول کمپین نن پیل شوې ده چې په دې کې به 2000 پنځو کالو نه کم عمر ماشومان ته پول عزت څاڅکي اچولې شي. د ضلع صحت محکمې وینا تر مخه په افغانستان کې د پولیو مثبت پیښو راتلو وروسته او په پاکستان ځینې سیمو کې په چاپیریال کې د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونو وروسته دغه خصوصي کمپین د چلولو پریکړه شوې ده چې په دغه ضلع کې د پولیو وایرس مخنیوي وکړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړنی مرکز وینا تر مخه په روان پولیو کمپین کې به افغان کډوال کیمپونو کې میشت په ماشومانو خصوصي توجه ورکړل کیږي. د ایمرجنسی آپریشن مرکز ډیپټی کوارډینیټر زمین خان مومند ویډی وته ویلي د نړیوال صحت ادارې معیار لاندې دغه د خصوصي کمپینونو لړۍ ده.
داسې پکې انوایرمنټل سمپل چې موږ په یو ځای بل ځای کې لکه دا نږدې پازیټیو رال نو پاغه باندې چې کوم قومي داری دي او دلته پروینشل یو سی ده هغه په بالکل الرټ ده. او
وایس اف امریکا دی وادر له واشنگتن څخه خبرونه اوري. را سره ملګری اوسېږي د امریکای لومړنۍ ښځینه خارجه وزیر میډلن البرایت د شروع په ورځ د کینسر د ناروغۍ لقبل مړ شوې ده. هغه په نړۍ کې د امریکایي اقدارو جمهوریت او کډوالو لپاره د نه هیرونکي حل ځلې کړې دي. دا غي د ژوند او د سیاسي حلو ځلو په حق لباندي یو ریپورت دی چې د وایس اف امریکا د ریپورټرز مجمکار بختور شادر ته وړاندې کړي.
میډلین البرایت د صدر بل کلینټن لخوا په کال 1999 کې د امریکایي خارجه وزیره ټاکل کېدل سره د امریکایي په تاریخ کې د ټولو نه پوچاته څوکۍ ټاکل شوې میرمن جوړه شوه. په خپل څلور کاله دوره کې نوموړي د بالکان په جګړه کې د امریکایي غبرګون استازیتوب کوو د شمالي کوریا د جوهري وسلو د مخنیوي او په منځني ختیځ کې د زیاتیدونکو تندروي په قابو کولو کې خپل پیاوړی رول ولوبو. هغه د شروع په ورځ د کینسر د ناروغۍ لامل مړ شو چې د ګرد نړۍ نه کورنۍ ته د غمرازۍ پیغامونه را روان دي چې په کې هغه ته میرمن سیکرټری ویل کیږي. لنډا گرینفیلډز په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره ده.
شی واز ا هغه د نورو لپاره یو مثال او د لارې رڼا وا او هغه په امریکا کې لمړی خزه خارجه وزیره به د ملګرو ملتونو او نړۍ کې یو نه ورانیدن کې مثال پرې خو دو ملګری ملتونه او امریکا د هغې د خدماتو ستاینه کوي.
د نړۍ بدترین بشري بحران د میرمن البرایت په ژوند کې لوی بدلون راوسته. په کال 1918 کې د پخوانی چیکوسلواکیا په پراګ خار کې زیږیدلې البرایت د دوو کالو چې په کال 1920 کې جرمنیانو د هغې ملک قبضه کړو. هغې ته ورستو معلومه شوه چې د جرمن نازی ځواکونو لخوا د هولوکاست په پیخه کې دا غي هم درې مشران وجلې شوی وو.
هغه زما نیاونی ولا چې زه یې پراګ ته راوستلم. هر چا سره یو سوټ کیس وو چې په ریلګاړي کې سوار شو او دغه اخري ځل وو چې هر چا د خپلې کورنۍ غړي په اخري ځل لیدل.
دغه وخت د میرمن البرایت کورنۍ امریکا ته پکړه راغله. هغه د کالوراډو په ډنور خار کې ډیر شو چرته چې دا غي پلار د ډنور یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر یا ډین جوړ شو. البرایت یو قابل جنیوا چې کولمبیا یونیورسيټي ته د تلنو لوړاندې ویلسلی کالج ته لاړه. په کولمبیا یونیورسيټي کې هغه د برزنسکی سره ملګری شو. څوک چې د صدر جیمی کارټر په وخت کې د ملي امنیت صلاحکار جوړ شو او میرمن البرایت هم د ځان سره وایټ هاوس ته د کار کولو لپاره راوستله. د صدر کلینټن په وخت کې هغه په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیره او بیا خارجه وزیر او ټاکلې شو. په دغه وخت کې دا غي د پاره تر ټولو لوی چیلنج د کاسوو جنگ وو چې په کال 1998 کې ټوله سیمه په خطر کې اچولې و.
د بلقان پسیمه کې خوریدونکو کې تشدد به د ټوله سیمه د اور جهنم جوړ کړي، او که زر تر زره مخنیوي اونه شو نو بیا به یې قابو کول ګران شي، چې په نتیجه کې به یې یو پوره خانه جنگي خوره شي او د بوزنی امن به تعالی ترغه شي او لکه د ناصور به دغه بدمنی په ټوله سیمه کې خوره شي.
ناتو پوزی مهم د دغه سیمه نه د سربیا يرغلګر ځواکونه اوستل او ترنن ورځي حالت امن ټینګ کړی دی.
What I'm really proudest of is what we did in Kosovo.
مونږ چې په کوسوو کې سکړی ز په هغه ډیر فخر کوم. د په بلقان سیمه کې په روانه کښاله ډیر اندېښمنم، او دا لیدل راته ډیر ګران مو چې هلته صرف په نسلي بنیادونو خلک وجل کیږي، او بیا زه د دې جوګه شوم چې د امریکای له خوا هلته یو مثبت بدلون راولم. اوس کوسوو یو آزاد ملک دی، او هلته د ډیرو جنکو نومونه میډلین ایښودل شوی دی.
وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د مهال پای ته رسیږي. تاسو د ټولو زخمانه نه زکل سم کاکړم، تاسو ته شو وخت غواړم.